ودرید.
مصطفی صدیقی مننه د ازادي رادیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 شپږ نیمه په افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتې دوته د بخښنې د نړیوال سازمان له اندیشنو خبرو. خو لومړی خبرونه د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا د طالبانو له بریدونو سره ملکی تلفات په افغانستان کې خورا زیات شوي دي. امریکا په خلیج کې عربي هیوادو ته ډاډ ورکړ چې د بهرنیو حملو په وړاندې به د دوی ترڅنګ وي او په فارس خلیج کې ایراني کښتیو پورې بار وړونکي بیړۍ ډزې کړې. بشپړ خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی وګړو د طالبانو حملې شي چې دا ډله د انسان ژوند ته پسپکه سترګ ګوري. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې د طالبانو د پسرلنیو حملو له زیاتېدو سره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا اوچت شوی دی. د چهارشنبې په شپه د کابل په پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکي افغانان او بهرنیان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل د حملې کېدای شي د بشریت پر ضد په جرایمو کې وشمېرل شي. میرمن مصدق وایي وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت دې قوانینو ته مراجعه کوي چې د دوی ګټه پکې وي. تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر هم دا حمله غندلې ده. ولسمشر اشرف غنی پرون د هیواد په شمال کې د پوځ او پولیسو له مسؤلو چارواکو سره په ویډیو کانفرنس خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر له مخې ولسمشر غنی د توحید په نوم د اعلی سرقومندانۍ د سوق او ادارې له مرکز څخه په کندوز، بدخشان، بغلان او تخار ولایتونو کې د شاهین او ظفر قلي اردوګانو له قومندانانو او نورو امنیتي چارواکو سره د امنیتي حالت په اړه خبرې وکړې. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل ولسمشر د هیواد له امنیتي چارواکو سره په منظم ډول په تماس کې دی.
اغه جمهور رئیس هر اورز کنی یو اورز ورستا د دوستانو او د کومندانو او د امنیا کومندانانو سره مسلسل او په دوامدار ډول خبرې کوي.
کندوز، بدخشان او بغلان د هیواد د شمال ختیځ درې ولایتونه دي چې په تیرو څو اونیو کې وسلوالو مخالفانو پراخې حملې پکې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په شمال کې چې له دې هیواد سره ګډه پوله لري د طالبانو له حملو خورا زیاته اندېښنه لري. سراج الدین اوسلوف پرون په نوې ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل د بې ثباتۍ جوړول د خواشینۍ خبره ده او تابان د حالت د تاجکستان د سختې اندېښنې علت دی. اوسلوف زیاته کړه چې تاجکستان به د خپلو سرحداتو د دفاع لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. نوموړي ټینګار وکړ چې تاجکستان له هر ګواښ سره د مقابلې توان لري او پرې بنشتي چې طالبان او یا نورې تروریستي ډلې د هیواد ته ننوځي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان پوځ د 15 کالو مخکې پوځ سره د مقایسې وړ نه دی او زیاته یې کړه د ډاډه دی چې افغان چارواکي به پر ملکي وګړو د حملو د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام ترسره کړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحدي ایالات به له بهره د حملو په وړاندې په خلیج کې د خپلو متحدانو په څنګ کې وي. اوباما دا څرګندونې پرون په کمپ ډیوډ کې د خلیج د همکارۍ د شورا له مشرانو سره په ګډه غونډه کې له ګډون وروسته وکړې. د یادونه وکړه چې د عربي هیوادونو له مشرانو سره د ایران، سوریې او د اسلامي دولت د افراطي ډلې په اړه څرګندې او مفصلې خبرې وکړې. په دې سرمشیزه کې د قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی و، خو سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه چارواکي ورستولي وو. د کمپ ډیوډ سرمشیزه په داسې حال کې جوړې شي چې ایران او د متحد ایالاتو په ګډون د نړۍ شپږ قدرتونه د تهران د اټومي لانجې په اړه د خبرو اترو په حال کې دي. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوې وې د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي او په دې پیسو به وکولی شي چې په سیمه کې خپل تعارضي فعالیتونه پراخ کړي. د امریکا کانګرس د استازو جرګې پرون د رایو په قاطع اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې له ایران سره د نړیوال توافق پاړه د بیا غور او بلاخره رد صلاحیت کانګرس ته ورکوي. د استازو جرګې د لایحه په څلور سره مثبتو او یوازې 25 منفي رایو تصویب کړه. یاد شوې لایحه له تصویب وروسته سپینې ماڼۍ ته استول کیږي او چارواکو ویلي دي چې ولسمشر اوباما به یې توشیح کړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د بیا غور لایحه تیر اونۍ د امریکا د سنا لخوا تصویب شوه. که ولسمشر اوباما دا لایحه توشیح کړي، یاد شوی قانون به د امریکا د کانګرس غړیو ته صلاحیت ورکړي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې به پر ایران د بندیزونو د لرې کولو په مسله کې پریکړه وکړي. ایران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو متحد ایالاتو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني په پام کې لري چې د روان کال د جون د میاشتې تر پایه په دې اړه یوه توافق ته ورسیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د ګزمي بیړیو پر یوې کارګو کښتۍ چې د سنګاپور بیرغ پرې رپېده د فارس په خلیج کې تېره ورځ ډزې وکړې. دا په یوې میاشتې کې دوهم ځل دی چې ایران پر تجارتي کښتیو ډزې کوي. چارواکي وایي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د متحد عربي اماراتو له پولیس سره نږدې په نړیوالو اوبو کې ډزې کړې دي. امریکایي چارواکو ویل چې دغه تجارتي بیړۍ له ډزو سره د اماراتو لور ته ولاړه او ایراني بیړیو د دوهم ځل لپاره د خبرداري ډزې وکړې. کله چې د متحد عربي اماراتو د سمندر غاړې ځواکونه په کښتیو کې راښکاره شول، ایراني کښتۍ له سیمې ووتلې. اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش پرون په یو صوتي پیغام خپور کړ چې وایي د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي آواز دی. دا نیم ساعته پیغام چې د داعش پر ویب پاڼه خپور شوی له مسلمانانو غواړي چې په عراق او سوریه کې د بغدادي په نیابت جګړه وکړي. په پیغام کې پر هغو سنی ملکیانو هم انتقاد شوی دی چې د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې له جګړو څخه تښتي او د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې پناه غواړي. دا تر اوسه نه ده تایید شوی چې آیا دا آواز به په رښتیا سره د بغدادي وي که نه. د نوموړي وروستی صوتي پیغام د راپورونو له مخې د تیر کال په نومبر میاشت کې څو ورځې وروسته له هغه خپور شو چې چارواکو وویل نوموړی په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی دی. تیره میاشت په راپورونو کې ادعا وشوه چې البغدادي په یوه هوایي حمله کې د جګړې له لیکې وتلی دی، خو د امریکا دفاع وزارت هغه مهال ویلي وو دا تصور چې نوموړی شی ټپي شوی وي هیڅ کوم اساس او بنیاد نه لري. د روسیې مرکزي بانک اعلان کړی دی چې د خپلو بهرنیو اثارو د زیرمې د بشپړولو لپاره به له بازاره د ورځې له 100 تر 200 میلیونه ډالر پیري. د روسیې مرکزي بانک دا اعلان په داسې حال کې کوي چې په تیر یوه کال کې د دې هیواد د بهرنیو اثارو په زیرمه کې 160 میلیارد ډالره کموالی راغلی. د روسیې د بهرنیو اثارو په زیرمو کې کموالی له 2014 کال راهیسې پیل شو چې علت یې د روسیې روبل د ارزښت کمېدل و. د متحد ایالاتو او اروپایي ټولنې بندیزونه باعث شول چې د روسیې روبل په ارزښت کې کموالی راشي، خو په روان کال کې د تیلو د بیو له لوړېدو او د اوکراین په ختیځ کې د اوربان له اعلان وروسته چې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو احتمال یې راکم کړ، د روبل ارزښت بیرته له لوېدلې حالته په 100 کې لوړ شو. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو له بریدونو سره د ملکي افغانانو مرګوب له ډېره زیاته شوې. د دې سازمان وی څېړونکي حوریه مصدق وویل
هغه حمله چې طالبان په کابل کې په کابل پالس هوټل کې ترسره کړې وه دا د انساني حقوقو د احترام باره کې یو اهانت ده.
نړیوالو چاپي خپرونو هم په کابل کې د چهارشنبې د شپې د برید مسله څېړلې. په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې پاکستان تور پوری کړی دی چې د هند استخباراتي اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره شریکه کړې.
بدامنی چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه د خپل ځان نه دا مسله خوښي افغانستان باندې ورغورځي.
په کندهار کې له نږدې 200 ښځو څخه د قابلګۍ د زده کړو ازموینه واخیستل شوه.
زه غواړم چې په واقعیت سره یو خدمتګار اوسم، خصوصا د کندهار د هغو ښځو لپاره چې ضرورت لري او موږ ته اړتیا ده.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یعنی تر اتمې مو بجو وروسته د یو کلی زر ژغونه ډراما خبرو. د د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی وګړو د طالبانو حملې شي چې دا ډله د انسان ژوند ته پسپکه سترګه ګوري. پر وسلوالو طالبانو د ملکی وګړو د وژنې له کبله وروسته له هغه انتقاد کیږي چې د چهارشنبې په ماښام وسلوالو کسانو د کابل ښار په کلوله پشته سیمه کې د پارک پالس پر میلمستون حمله وکړه او بهرني او افغان ملکیان یې ووژل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو په سرلنیو حملو ملکی وګړي د مرجوب له زیات خطر سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکی وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید ښیي چې طالبان د انسان ژوند ته په ډېر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکی افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د چهارشنبې په ماښام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه میلمستیا روانه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرونی خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حمله اوج ته رسیدلی او ورسره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق ازادۍ راډیو ته وویل چې پر ملکی وګړو د طالبانو حمله د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې په شپه کې په کابل کې په کابل پالس هوټل کې ترسره کړې وه، دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقونو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کېږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی چې د چهارشنبې ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اکبر ویلي چې پر پارک پلس هوټل د حملې په وژل شویو کسانو کې اووه تنه د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو کارکوونکي وو. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت د قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته دا قوانین ته ډیر شه معلومه ده او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانین استعمالوي او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانین تر فشار لاندې کوي.
نو موړې له طالبانو غوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سم دستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څېړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. حوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه.
د بخښنې د نړیوال سازمان د څېړونکو حوریه مصدق څرګندونې مو د احمد تکل پر راپور کې واورېدې. حوریه مصدق وویل د چهارشنبې په شپه په کابل کې د پارک پالس پر میلمستون د طالبانو برید غیر انساني برید و، ځکه چې ملکیان یې په نقشه کړل. نړیوالو چاپي خپرونو هم د همدغه د کابل د برید مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته سلطان محمد سرور کتنه کوي.
ګڼول ویدیو خپرونو په کابل کې د پارک پالاس په میلمستون د ورستی برید په حقله چې یو شمیر بهرنیان پکې ووژل شول مطالب خپره کړي دي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي دا په هغه یو ځای باندې نوې برید دی چې ګڼ شمیر بهرنیان هلته تګ راتګ لري. ورځپاڼې د افغانستان د استخباراتو د یو چارواکي دا خبره هم راخیستې چې وایي ټاکل شوې وه په دغه میلمستون کې د موسیقي یو کنسرت ترسره شي چې څو کسه هندیان او ترکان هم وربلل شوي وو. ډیلی ټلیګراف لیکي چې د چهارشنبې د ورځې دغه برید چې 15 ساعته دوام وکړ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر یو ورځ وروسته وشو. ورځپاڼې د نواز شریف دا خبره هم راخیستی چې په کابل کې ژمنه وکړه چې د طالبانو خلاف د جګړې ملاتړ کوي او د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدلی. ډیلی ټلیګراف وایي چې پاکستان د طالبانو پلوي ډلو ته په پناه ورکولو او په خپلې بهرنۍ پالیسۍ کې د هغو په کارولو تل تورن شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم لیکلی دی چې په کابل کې وروستی برید په پلازمینه او د افغانستان په نورو برخو کې د دغه ډول نورو هدفي بریدونو ویره زیاته کړې. ورځپاڼې لیکي چې د پارک پالاس میلمستون د کابل په یوې مهمې سیمه کې دی چې هلته حکومتي ادارې او د ملګرو ملتونو دفتر هم دی. نیویارک ټایمز لیکلی کابل چې یاغیانو ته ډیر اهمیت لري په وروستیو څو میاشتو کې څو بریدونه پکې وشول. ټاکل شوی و چې د چهارشنبې په شپه پارک پالاس میلمستون کې د افغانستان د نامتو سندرغاړي الطاف حسین کنسرت ترسره شي، خو یاغیانو په خپل برید سره فضا ګډوډه کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم لیکلی دی چې افغان ځواکونو یو شمیر هغه کسان چې په دغه برید کې ګیر شوي وو وژغورل. ورځپاڼې د یو بل افغان سندرغاړي خالد هماهنګ له قوله لیکلي چې د موسیقي کنسرت د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ترتیب شوی و. ښاغلی هماهنګ ورځپاڼې ته ویلي چې د برید په مهال شاوخوا سل کسه په میلمستون کې وو. ټایمز ورځپاڼې هم لیکلی دی چې وسلوالو یاغیانو د پارک پالاس په میلمستون کې یو شمیر کسان برمته نیولي وو. له دغه برید څو ساعته مخکې یاغیانو د هلمند مرکز لشکرګاه ښار کې په یو جومات برید وکړ او د دغه ولایت د دینی علماو د شورا یو شمیر غړي یې ووژل. ټایمز زیاتوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد امنیتي وضعیت نور هم ناوړه شوی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په ترورستي پیښو کې لاس لري او د دې هدف لپاره افغان خاوره کاروي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. ده وویل چې په دې اړه یې افغان دولت له خپلو اندېښنو خبر کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د هغو خلکو مخه ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندوستان استخباراتي اداره را په پاکستان کې په ترورستي فعالیتونو کې لاس لري او په خبره یې چې دا اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان ته یې د خپل دغه تشویش څرګندونه کړې او دواړو غاړو په دې موافقه کړې چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او د استخباراتي ادارې ISI مشر د تیرې سه شنبې پر ورځني سفر کابل ته تللی وو او له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو سیمه ییزو مسالو خبرې وکړې. که څه هم دواړو غاړو په دغو لیدنو کتنې کې په دې موافقه کړې چې موږ د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن یو او اجازه نه ورکوو چې د یو هیواد له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد ګټه واخیستل شي. خو قاضي خلیل الله وایي چې پاکستان د رادو فعالیتونو په اړه تشویش لري او په دې اړه افغان حکومت هم خبر کړی. د وای د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې دا خبره شوې ده چې موږ خپل خاورې د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدو. پاکستان افغانستان ته خپل تشویش وړاندې کړي چې د هندستان استخباراتي اداره را دي افغان خاوره د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره نه کاروي. د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د ترورستانو پر ضد دواړو هیوادونو د ګډو عملیاتو د پښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې صدر اعظم نواز شریف په کابل کې له افغان ولسمشر سره یو ځای ګډې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا عملیات به ګډ نه بلکې دواړه هیوادونه به د یو بل مرسته کوي. نوموړي د ګډو عملیاتو په اړه ګنګوسي په داسې وخت کې رد کړي چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي وو د پولي پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنی نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان کې او پاکستاني ځواکونه به په افغانستان کې عملیات کوي او نه هم دا عملیات ګډ دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي ځکه چې د سیمې د هیوادونو سوله او ثبات له افغانستان سره تړلی دی او که چیرې دلته سوله نه وي هېڅ چیرې به نه وي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان خاورې له کارولو سره په پاکستان کې ناامني خپروي. پر دې موضوع د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو له پوه ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې او له ده څخه یې پوښتلې چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پورې کړی وو او اوس د بهرنیو چارو وزارت هم وویل، نو د دې تورونو هدف څه دی او آیا پکې حقیقت شته او کنه؟ ډاکټر محمد تقی وویل
داسې ښکاري چې دی دا یو کیس جوړول غواړي. موږ ته خو داسې ښکاري چې دا د را نوم د استعمالي هغه د بلوچ نېشنلستانو برخلاف د بلوچ ملټنټ چې هغې د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېږي د هغې برخلاف د استعمالي. بیا کراچۍ کې خصوصاً د ایم کیو ایم په حواله باندې دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي او ایس ایس پي دا خبره کړې وه پرېس کانفرنس کې چې ایم کیو ایم د را نه کومک ملاوېږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف دا استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا دا را کیسه نه ده د تیرو څلوېښتو کالونو پاکستان کې داسې دا ترهګرۍ مسله ده او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغوی له خوا دا قصه کېږي او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی او تر اوسه پورې خو داسې برای راست دومره خطرناک برید ورباندې نه شو خو دوه کاله کېږي چې د هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي هغې باندې یو برید شوی نو دا توجه اړول دي د پاکستان د داخلي مسلو نه بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ذکر کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولي دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویاند چې موږ افغانستان هم له خپلو اندېښنو خبر کړی دی، دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغېز لرلی شي؟
بالکل، ځکه دا وایم چې د پاکستان لخوا دا اونس چې کوم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامنی چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه دی، د خپل ځان نه دا مسله خوا کوي افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ نو هغې کې دا خبره هم وشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو داسې وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولې کوي؟ هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي، دا څوک دي؟ نو آیا که هغې ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي، د پاکستان د مرضۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي، تور خو په پاکستان باندې راځي چې د افغانستان کې چې کوم اور لګېدلی دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
د سیاسي چارو د څېړونکي ډاکټر محمد تقي څرګندونې مو اورېدې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماشام تر اوپورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان عدلي وزارت په هیواد کې د اټومي انرژي د تطبیق قانون یو جدي اړتیا بولي او وایي تر راتلونکو دوو اونیو د دې قانون طرحه د افغانستان ملي شورا ته استوي. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور ازادي راډیو ته وویل دا طرحه په سوله ییز هدف ولاړه ده. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا په ډیرو برخو کې د هستوي انرژي ضرورت پیښیږي خو ورڅخه د استفادې زمینې لا مساعد نه دي. یوسف خان صدران او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اتومي انرژي څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اتومي انرژي څخه د استفادې طرحه د چهارشمې په ورځ د کابینې د تایید وړ وګرځېده خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلي وزیر وایي د قانون دا طرحه د اتومي انرژي څخه د ګټورې استفادې او سوله ییز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوي دي خو تر ټولو لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نوموړی د اتومي انرژي تطبیق له اوږدې مودې راهیسې یو جدي اړتیا ګڼي. ګڼ شمېر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي نو ځکه د کابل طبي پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعال شي. دا یوه جدي اړتیا وه. د افغانستان د عدلي وزارت وایي د ملګرو ملتونو له لوري د اتومي انرژي په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شرط د اتومي انرژي په برخه کې د قانون شتون ښودل شوی دی. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوه اونیو به د قانون دا طرحه ولسی جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکټیو شواګانو څخه د ساتنې، د اتومي شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اتومي انرژي د قانون عمده اهداف ګڼل شوي دي. د قانون له مخې د نړیوالې اتومي انرژي د اژانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اژانس یو سلو یو پنځوسم غړی هیواد دی چې نږدې شپېته کاله وړاندې یې دا غړیتوب خپل کړی دی. دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اتومي انرژۍ د سولیز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کېږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژۍ د آژانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اتومي انرژۍ څخه په بېلابېلو روغتیایي برخو کې استفاده کېږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې یې تر ټولو ډیره اړتیا احساسېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 60,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کېږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري. د عامې روغتیا وزیر وایي اوس په هیواد کې دا اړتیا ده چې په کور دننه د دې ناروغانو د علاج لپاره کار وشي او دولت د اتومي انرژۍ څخه د استفادې زمینې برابرې کړي. فیروز الدین فیروز د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د حکومت لخوا د هڅو پیل ښه اقدام دی، خو ممکن د اتومي انرژۍ څخه استفاده ډیر وخت ونیسي. هستوي انرژي یا رادیوتراپي یو له هغو طریقو څخه ده چې د سرطاني ناروغیو په درملنه کې ورڅخه استفاده کېږي. دا ډول درملنه ګرانه ده او په عین حال کې ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې افغان حکومت باید نړیوال هستوي مرکز ته ژمنې ولري او شرایط یې ورته برابر کړي. دا مرکز چمتو دی چې د دغو هیواد د حکومت په واک کې یې ورکړي. 40 میلیونه ډالره د مرستې ژمنه شوې ده او اړینه ده چې افغان دولت هم ورته بودیجه ځانګړې کړي تر څو د هغوی ډاډ نور هم زیات شي. دا کار به وشي خو څو کاله وخت به ونیسي. یورانیم د نړۍ له مهمو طبیعي عناصرو څخه دی چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې مهم رول ادا کوي او د هستوي موادو د سوځولو په برخه کې ورڅخه د ضروري مادې په حیث ګټه اخیستل کېږي. د فرانسې یو جیولوژیکي هیئت په 1450 کال کې په دې برخه کې په افغانستان کې څېړنې کړي او په هیواد کې راډیو اکټیف او د یورانیمو ذخیرې تثبیت کړي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
په کندهار کې له نږدې 200 ښځو څخه د قابلګۍ د زده کړو لپاره آزموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا مسؤلان وایي چې دغو کسانو د روغتیا په برخه کې 2 کلنۍ زده کړې کړي دي او تر دې وروسته به د ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې په دندو وګمارل سي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د عامې روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر همایون رحماني وایي په دې دوره کې 191 تنه د نرسینګ عالي قابلګۍ، لابراتوار او فارمیسي په برخو کې روزلي چې د کندهار ښار ترڅنګ په هغه ولسوالیو کې چې اړتیا لیدل کېږي په دندو به وګمارل سي. ډاکټر همایون وایي چې په فارغونو کې 68 تنه شدې دي چې کولای سي د دوی په واسطه په کندهار کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي.
کېدلی سي موږ ډېر د ماشومانو او میندو مړینو سطح په ټولنه کې راکمو او دا خوندي کولای سي چې په ټولو روغتیایي مراکزو کې چې هر ځای موږ ضرورت ورته ولرو هلته خپله وظیفه ترسره کړي.
د همایون په وینا اوس هم دوی د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د زیاتې ناامنۍ له امله نسي کولای چې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په 4 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه سته خو د روغتیایي ښځینه کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په دې ازموینه کې ګډون کوونکي ښځینه روغتیا پالانې وایي چې په ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته به په 2 ولسوالیو کې دنده ترسره کړي چې مخکې ښځینه کارکوونکي پکښې نه وي.
زه غواړم چې په واقعیت سره یو خدمتګار واوسم، خصوصا د کندهار د هغو ښځو لپاره چې په واقعیت ضرورت لري او موږ ته اړتیا لري.
وزه قابلیت پیسې انشاءالله که د خیر سره فارغ وسلم نو هیڅ د دې مخنیوي اولین کار به مې دی چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بلش کړم.
د یادول وړ ده چې لا تر اوسه هم د کندهار په یو ولسوالۍ کې هم مسلکي متخصص ډاکټر موجودیت نه لري او ټولې روغتیایي چارې د نرسانو لخوا پر مخ بیول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زلمی له هرات څخه پر استول سمس کې لیکلي دي د بخښنې نړیوال سازمان ولې د هلمند او کندهار په بریدونو باندې کوم عکس العمل څرګند نکړل نه کړ چې د کابل په حمله یې عکس العمل شول دی، ځکه چې هلته د په وینا یو امریکایي وشل شوی دی. البته د بخښنې نړیوال سازمان لکه څنګه چې ازادي راډیو د دې سازمان راپورونه خپره کړي دي د ننګرهار او هلمند په پیښو هم عکس العملونه څرګند کړي وو او دغه بریدونه یې غندلي وو. قدرت الله داوری له هلمند لیکي په هلمند کې سخت روغتیایي ستونزې دي. د عامې روغتیا وزارت دې ولایت ته جدي پاملرنه وکړي. عبدالحد افغان له هلمند لیکي خوشبختانه په هلمند کې روغتونونه زیات دي خو متاسفانه د دوا کیفیت ښه نه دی او امبولانسونه نشته چې هم خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي او هم ډاکټرانو ته یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اسمس کې لیکلی دی پاکستان چې د هندوستان په لاسوهنه پوهیږي د خپل عیب ولي نه وای چې افغانستان زما له لاسه خراب شو عبدالرحمن له اورزګانه لیکلی دی د افغانستان د سولې خبرو ته څو وخت مخته خوشبيني وه خو اوس بیا چې طالبانو حملې زیاتې کړې دي بدبینه شوي د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ډرامه لرو خو 8:30 د لنډ خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی وګړو د طالبانو حملې شی چې دا ډله د انسان ژوند ته پسپک سترګ ګوري ولسمشر اشرف غنی پرون د هیواد په شمال کې د پوځ او پولیسو له مسولو چارواکو سره په ویډیو کانفرنس خبرې وکړې او هغوی ته یې لارښوونې وکړې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان په شمال کې چې له دې هیواد سره ګډه پوله لري د طالبانو له حملو خورا زیاته اندېښنه لري د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل متحد ایالات به له بهره د حملو په وړاندې په خلیج کې د خپلو عرب متحدانو په څنګ کې وي د امریکا کانګرس د اساسو جرګې پرون د رایو په قاطع اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې له ایران سره د نړیوال توافق پاړه د بیا غور او بالاخره رد صلاحیت کانګرس ته ورکوي امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د غزمی بیړیو پوروي کارګو کشتۍ چې د سنگاپور بیرغ پرې رپیده د فارس په خلیج کې تیر ورځ ډزې وکړې اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش پرون یو صوتي پیغام خپور کړ چې وایي د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي آواز دی او د روسي مرکزی بانک اعلان کړی دی چې د خپلو بهرنیو اسارو د زیرمې د بشپړولو لپاره بل بازار د ورځې لسلو تر 200 میلیون ډالر پیری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي یو کلی او زر شخونه ډرامه او د ازادي راډیو د دې سات له په خبرونه کې زله تاسو څخه اجازه غواړم زما همکاران په کابل کې د خبرونه مخته وي
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ډرامې په تیرا برخه کې شاغا خپل ملګری مقیم ته چې په ولسوالۍ کې دنده لري وویل چې په هر ډول وی دای باید له نثار احمد نه د مځکې داوا وګټي راځي اوس په دې برخه کې واوري چې مقیم او شاغا څه کوي او څور به کی
تا شاغا دو ورځې وخت درکړی و کنه
هغه خو
ته غلی شه ولی مال نه ساره پښتنه کړی
هو ما ته دو ورځې وخت راکړی و موږ هم آمدانن ویش وکه
بس هغه د لانجه مو ختمه ده کنه ورک اسنادونه
عامر صاحب هغه داسې ده چې ځکه چې ما د شاغا سره منلې وه د جایداد له تقسیم نه وروسته هغه ځکه څو ټوټې شوه
زما له دې خبرو سره کار نشته تاسې ما ته چل جوړ کړی خوند ته دیم په میراث کې برخه ورکړه
بی ځای خبرې مه کوه شاغا دا زموږ د کورنۍ خبره ده
شاغا تا خو رښتیا ویل چې دا زمری دی دی خو ډېر غوریږي
هو ورونه هم همدی کوي ډېر په ځان نازیږي
والکه
صاحب
ته راشه اول خو دا سړی د پنجرې شاته که
ولی موږ څه کړي دا څه کوي عامر صاحب ما څه کړي ولی مې بندي کوي
درځه ته زما زور نه معلوم ها
نه ته پرېږده شاغا دا ستا زور نه دی دا ستا واسطه ده واسطه
والکه وایم بوزه دا د خبرو ګوډه
شاغا ته ورته وایه چې ولی جان بندي نه کی خیر دی یو لاره به ورته پیدا کو
زدا لاره پیدا کړه بیا راشه
دلته ډیر غالمغال مه جوړوي ورزان سارا کنه تا بدم د ورور څنګه واچو
همر صاحب تاسې دورنګی کوي ګورې
بس غواړی چې ورور دل بندي خانه نه خلاص شي باند لاړ شو له شاغا سره خبره سپینه ک بیا راشه
لاړ بشم خو نه پویګم چې
رازان سارا زه او ته چې سره جوړ شو هر څه به جوړ وي
درزه
عامر صاحب دا د څنګه کار وکه ما ته خو لولې جان نه شاغا ملامت معلومې ده
څه وکم اوس پانډي والی کې ګیر راغلی یم شاغا چې لانډي والی نه تیر شو یوه خبره مې واوره
کومه خبره غم مه کوه څه واده مې چې درسره کړې در رسیږي
هغه خبره دې سمه ده اندېښنه مې بل ځای ده
اندېښنه نه ساره ولی جان ته پرېږده چې سرونه یې سپین کړي مونږ څه څه کرو هغه به ریبو او مزې به کوو
شاغا خو داسې نه چې فکر پرې د غنمو کوو او هغه ټول جودر وخیجي که مشران مې خبر شي چې ولی جان مې ټوله شپه هسې ناقه په ولسوالۍ کې بندي کړی خیر به مې نه وي
عامر صاحب دومره خو به د انډیوالۍ خیال ساتې نو زه دې هم یو وخت په درد خورم
هو خو چې درد مې د رغېدو وي داسې نه چې هر څه مې له لاسه ووځي
د لاسه به دې څه هم نه ووځي ډېر څه به دې لاس ته درشي زه پوهېږم چې لاس دې خارخ کوي موټی به دې ډاکم
ګوره دا ټولې خبرې دې ښې دي خو د نثار سره د ځمکې معامله زر ختمه وه چې رسوا نه شم رسوا
نو دې کې څه خبره ده او خو رسمي جلد پسې لېږلې وو
شاغا هر څه چې وي قانوني لاره یې دا نه ده
نو دا څه قانوني لاره ده چې نثار یو ځل په ما ځمکه خرڅه کړه پیسې یې رانه واخیستې او اوس مې ځمکه نه راکوي
شاغا ستا لانجه له نثار احمد سره ده نه د ولی جان سره او بیا ولی جان په حقه دی ځکه ورور غلطي ورسره کړې ده
زما له هغوی سره هېڅ کار نشته بس زمغه ځمکه غواړم او ته دې خپل
غلی شه شاغا خبره دې څوک وانه وري اوس خو زموږ دیوالونه هم غوږونه پیدا کړي
ما چې ځمکه له نثار اخیسته خپله ګټه مې پکې لیده ته هم د خپلې ګټې لپاره زما دا جنجال را حل کا
زم لوی سړی خیراتي له تورو تمبونه نه شاته کوم خو چې یوه لاره ورته پیدا شي
انډیوالا ته داسې وکړه چې زما لانجه د ولی جان او نثار سره خاتمه کړه ازبکه راته ترلاسه کړه بیا دې دوی دواړه ورونه سره دعوا کوي
او که د پیسې بیرته درکړي نو بیا
پیسې نه لري او چې وی لري زه ترې ځمکه غواړم ځمکه د پیسو لپاره تا ته نه یم راغلی
جمیله نور پوه نه شوم بس ولی جان یو څو تیزې تیزې خبرې وکړې هغه د پولیسو عامر عسکر ته امر وکړ چې بندیخانې ته واچوه
نثار نو تا ونه ویل چې د ولی جان څه ګناه ده
سلطان ماما ما څه ویلی وای شاغا داسې ناست و لکه چې ولسوالۍ د پلار و نیکه ګټلی کوري
نثار یوې خبرې خو ظاهران کړیم چې دوی ولی جان ولې بندي کړی د ځمکې د خرڅولو خبره او معامله خو تا له شاغا سره کړې وه
جمیله سر خلاص کړه دوی په ولی جان د زور کار نشو کولی ځکه یې هغه بندیخانې ته اچولی
نو شاغا به په ما څه د زور کار وکړي نه پیسې لرم او نه ځمکه سته ما نه خو لاره ورکه ده جمیله تاسو یوه مشوره راکړئ
نثار وخت چې د مشورې و تا ونه کړه د ګډ ویش ځمکه دې په پټه خوله خرڅه کړه او پیسې دې هم د لاسه لاړې اوس نو پاتې څه دي چې مشوره درکو
ما ویل چې ځمکه به خرڅه کړم اوس ها بسم د پوره وړو پورونه به خلاص کړم خو
وایي تللې اوبه نه راګرځي اوس تیرې خبرې هېرې کوي دې ته به فکر وکړو چې د دې ستونزې حل څه دی
حل به څنګه ورته پیدا کړو سلطان ماما هغه شاغا همدا یوه خبره ټینګه نیولې چې مځکه غواړم او مځکه غواړم او اوس مځکه زما نه ده د خویندو او ورونو مې ده
شاغا به هر څه وینو
سلطان ماما ښه وایي خو اوس مجبوره یو چې د دې خبرې حل په قانون کې پیدا کړو او پوښتنه یې وکړو
قانون خو همدې قانون ولی جان راته په بندیخانې کې کینوه دلته خو قانون زما مدعی سوای نو زه فریاد چاته وکم
تا
ته زما دا دومره بیړه وګوره او د ده دروازه نه خلاصول ګوره. اوس به دا مقیم کور کې وي او که نه؟
څوک
یې؟ عامر صاحب زه یم. خلاصه که دروازه؟
ته څوک یې وایم؟
اوهو شاغا،
اوه زه یم عامر صاحب مقیمه.
نو ولې دومره وارخطا یې؟ فقط چې سپیانو در پسې منډې وهلي وي.
کار د وارخطا یې د عامر صاحب، ته لږ د ګڼو ونو شاته راشه چې دا امانت درکړم.
راځه. نو ولې دومره وځنډېدې؟ زه تر اوسه پورې د باغچې مخې ته درته ولاړ وم.
وبخه، خو زه ډارېدم چې څوک مې ونه ویني چې ستا د کور خواته راځم.
هو ډار خو په کار دی.
بس څومره مې چې درسره منلې وې هغومره مې درته راوړي. اخله
راکه، بس ځمکه دې خپله وګڼه، د سار برانه ځانه مونه خوروي.
والکه عکس واخله، د پیسو سره یو ځای عکس واخله. زه خو په دوی همالته په ولسوالۍ کې پوه شوم چې رشوت ته لاره جوړوي.
دا خو پولیس دی.
افسره دواړه ولچکه او موټر ته یې ورواچ.
رشوت نه اخیسته امبر صاحب.
دا خبرې به په سارنوالۍ کې سره سپینو چې چا رشوت اخیسته او چا رشوت ورکړه.
هم مسله کې ته خو زما خبرې ته خوږ ونیسه.
ستاسو غوندې کسان د ټولو نومونه بدوي.
ما د ولی جان دې پښه مې ورنه کوله.
دا را څنګه تر اوسه ناست دی؟
کته شله موټر یې ځوانه، زه تا ته ولاړ یم. دا موټر دی تیل خوري، اوبه خو نه خوري.
دا لک لکه چې ویده دی.
ای ځوانه، تا ته وایم
اوبه خو وروره ویده شوی وم.
او ویده خو وې، خو یې خېدلې نه، لکه چې ډېر زیات مزل دې کړی.
هی وروره، ما ته خو ټول ژوند یو بې خونده مزل ګرځېدلی. سر مې هم لږ درد و.
بد خو دې ور ویل وروره، کله کله ژوند تریخېږي. دا راته ویو چې اوس څه شی لټې.
څادر مې نشته، لکه چې په بل موټر کې پرېښی.
خو دې نظر شو ډریوري ما کړې ده او ګنګ څه ګول ته راتی.
ولې خاندې؟ دا خو یو څادر و چې رانه ورک شو. ما نه پوره د ژوند لاره ورکه ده.
وای په خر سپور او خر یې ترې ورک. وروره په خندا مې خفه نه شي، څادر دې په تخر کې نیولی دی.
او خیر سي وروره، دا دې پیسې
کور دې ودان تک ځه لاړې ماش.
هی هیڅ نه پوهېږم کومه خوا لاړ شم. ټول ژوند کې دلته نه یم راغلی.
اخواشه اخواشه وروره، څه د لارې منځ کې ولاړې؟
لرې به شم یار، اسلم داسې دې د دوکانونو خواته لاړ شم. نو توکل په خدای، لکه چې همدا شاخوا یې راته ښودلې وه. نجاریان خو همدلته دي، ویلې په همدې هسته کې مې شرکت دی. هی هی ګلالۍ، غواړم چې هېره دې کړم، خو دا سندرې او یادونه مې دنه پرېږدي چې هېره دې کړم. ای وروره لارې ته دې ګوره، خلک ولې پیډي کوهې؟
ته خپل اړین دی.
اوهو هغه دی، لکه چې را پیدا مې کړ، د منظور ودانیز شرکت. خو که دنده پکې راکړي ښه به وي. راځه توکل په خدای، واده خو یې راسره کړې وه چې د شرکت اداري کارونه به ته پر مخ وړې. منصور خانه راتلی شم؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تر نهه بجو په دې ژوندۍ خپرونه کې زما یوسف زدران سلامونه اونې کې هیله ومني. تیرو څو اونیو کې د ځمکې په سر لانجو او د میراث په حق وغږېدو له دې سره د میلمنو او ستاسو نظرونه دا وو چې په ډیرو دې برخو کې حقوق نه مراتېږي او که داسې او یا نور مسایل تر حکومتي محکمو هم رسیږي عدالت نه پلي کېږي. تاسو په خپلو پیغامونو کې د عدالت نه پلي کېدل په ادارو کې پراخ فساد یاد کړی دی. نو نن په همدې خبرې کوو چې د فساد په کمښت کې د خلکو ونډه څه ده، اولې هر څوک له فساده سر ټکوي. په خبرونه کې د ګران میلمه نظرونه هم شامل وو او نن را سره میلمه مدني فعال او د چارو کارپو کمال سعادت دی. ښاغلی سعادت صاحب زموږ خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیره ډیره مننه ښاغلی زدران.
خیر اوسې مهرباني. درنو اوریدونکو تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0 اووه سوه اته سوه دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس، بله شمیره 0 اووه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت. په همدې ډول تاسو کولی شئ زموږ سره په 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې هم غږیز پیغامونه پرېږدئ چې په اتومات ډول ثبتېږي. سادات صاحب، هر څوک د فساد څخه سر ټکوي، تاسو ډرامه هم واورېده، بالاخره دا فساد ته دومره زمینه چا برابره کړي؟
جناب زدران صاحب، افغانستان قوانین لري، خاصتا د فساد پر ضد. همدا اسلامي قوانین هم دي. د افغانستان اساسي قانون چې د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې جوړ شوی دی، په دې کې هم دي. همداشان نور مدني حرکتونه قوانین چې دي په ټولو کې د فساد پر ضد لیکنی شوي دي. فساد یې غندلی دی په هیڅ قانون کې، که هغه په افغانستان کې دي که په نور نړۍ کې غیر مسلمي هیوادونو کې دي. فساد ته پکې ځای نه ده ورکړل شوی، بډې رشوتونه غیر قانوني عمل ګرځول شوی دی. دا چې څنګه په افغانستان کې فساد تلار پیدا شو، فساد ډیر شي. یو خدای چې په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگونه وشول، خلک هغه څه چې باید قانون ته وفادار وای، قانون په سمه توګه عملي نشو. د چارواکو ستونزې پکې دي، د خلکو ستونزې پکې دي، د ځینو هغو زورواکو چې هغه د فساد له لارې، د غیر قانوني کړنو له لارې غواړي چې خپل هدف ته، خپل مرام ته ځانونه ورسوي، د هغې لاس پکې دی. خو لوی لامل دا دی چې دلته قانون چې دی هغه په سمه توګه نه عملي کیږي. کچېرې حکومتي چارواکو ته راشو، خپل حکومتي چارواکي دا مني چې دلته قانون تر ډیره د چارواکو له لاسه چې دی هغه تر پښو لاندې شوی دی. خاصتا اوس ګورئ، دغه ډرامګۍ چې اوس نشر شوه خورا ډیره دردونکې وه. یو ځوان تاسو ولیدو چې هغه په وظیفه پسې ګرځېدی، یوه شرکت ته ورغی، د ظهور په نوم کوم شرکت ته ورغی، ارمان یې وویسته، ډیر غمجن ارمان یې وکړ چې کاشکې دلته دوی ته وظیفه پیدا شي. کچیرې دلته قانون عملی شوی، فساد نه وای، بډې نه وای، رشوتونه نه وای، د ډېرو ځوانانو ارمانونه وپوره شوی وای، داسې ځوانان به غمجن نه ګرځېدلی. په دې اساس ځینې خلک چې داوای وي، لانجای وي، یوې ادارې ته ورشي، هغه د فساد له لارې غواړي چې په هغې لانجا کې بریالی شي.
خیر اوسې ډاکټر صاحب کمال سادات، ستاسو ځواب موږ واخیست او اوریدونکو ته په طرف ځو. اوریدونکی له وردګ ولایت څخه لرو، مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ او څه ویل غواړئ. بله، تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی. اوریدونکی خبرې نه کوي، د بل اوریدونکو په طرف ځو، بل اړیکه اخلو. مهرباني تاسو زموږ سره وصل یې. ازادي راډیو ده، د فساد په اړه خبرې کوو. مهرباني. بله، وعلیکم السلام. نوم دی وای کوم زینه دړي کني ولي
سردار زازه هم دي.
او ډیر بخیر راغله مهرباني.
سلامونه تاسو ته محترم مرکزات ته ولاندې کوم. دا نن سبا چې دا جنگونه دا مرګونه شروع شوه، د دې علت ټول فساد نه ده چې یو سړی په خپ اداره کې ناسي یا په پوسټ کې ناسي، یعنی نور یو څوک ورځي او هلته هغه یعنی وختي یا هغه پوستا یا هغه قمانداني ټول تخریبېږي، له منځه ځي. لکه موږ تاسو اورو چې پرون څنګه وکړه چېرته
سوال مونږ واخیست، جنگونه د فساد سره یو رشته لري وایي؟
کله کله داسې کیږي چې کوم امنیتي چارواکی یا قضایي چارواکی، هغه کسان چې هغوی مجرم وي، هغوی ته سزا ورنه کړي، هغه د بډو رشوتونو له لارې خپل کې بالکل په ټوله نړۍ کې بیا امنیتي پیښو ته لار هوارول.
مهرباني. بل اوریدونکو هم اخلو، د دوی ځواب وشو. تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه مړی کې نیولی؟ د رادیو غږ مو بند کړئ، د تلیفون له لارې خبرې وکړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډېر بخیر راغلی، خبرونه اورې؟ مهرباني.
څوک یو ځای څوک بل ځای څوک بل ځای ته څنګه ولسوالۍ ولایت یې دغه اسپاته په خدای اعتبار وکړه. په غټو روډ باندې به دا عمومي روډ دی، بګرام میدان کې دوه کیلومتره کې غټې لارۍ ته راولې چې سبا پورې
موبایلونو پیسې او مال څه ګټه کوو چې خپله ملاقه کړي د دې سنسر دا حالات خراب دي خبره سره راته دي
تاسو سوال وخت خیر اوسې سوال ډاکټر صاحب اخیسته در سره خبرې کوي
جناب زدران صاحب ډیره مننه د ملګری نه چې ټلیفون یې وکړي ګوره زما کې پوڅو کې اسم دی یو سلطنۍ زما کې دی چې اوس موږ ورته سرکري یا حکومتي زما کې وایو ځنې شخصي زما کې دی پورې هم چې په شخصي ځمکو باندې هم ځینې زورواکو د ځینو کمزورو په ځمکو کورونو باندې دعوې کړي دي ځینې سلطنۍ ځمکې دي چې هغه هم په ملیونونو جریبه ځمکې چې دي ځینو کسانو قصب کړي دي باید هیڅکله داسې ونه شي نو هغه سلطنۍ ځمکې چې هغه خلکو نیولې دي هیڅوک حق نه لري چې په هغې کې ابدی وکړي هغه تر خپل کنټرول لاندې راولي حکومت د هغې دپاره پروګرامونه لري باید هغه عملي کړي ځینې شخصي ځمکې دي لکه په ډرمګۍ کې هم چې دلته یاد شوه نو کچیر پر اختیار هم دلته قانون عملی شي هر څوک د خپل حقوقو پیژني بیا تر ډیره داسې ستونزې نه رامنځته کیږي حکومت په مونږ باندې ځانته حقوق لري مونږ په حکومت باندې ځانته حقوق لرو یو وګړی په مونږ باندې حقوق لري او وګړی باید د مونږ بل وګړی احترام وکړي په دې لحاظ کچیر د خپل حقوق څوک پیژني بیا تر ډیره داسې ستونزې نشي رامنځته کیدی خاصه جناب زدران صاحب دلته د ځمکو په سر چې کومې لنجې روانې دي په قضایا ادارو کې ځینې ملګري ډېر هیوادوال داسې خبرې کوي چې ځینې د قضایا ادارو مامورین چې دي هغه رشوت اخلي خو دا رشوت ولې بله غاړه ورکړي که حکومت کې ستونزې شته
دې موضوع باندې خلکو پیغامونه پریښي بیا راځو سوال کوو او پښتون اړیکه نیولې ده منتظر پات شو بخې پښتون صاحب مهرباني
بله مسلمان یوسف خان زلان سلطان سلامونه تاسو زموږ مننه شامل کمال ساده صاحب ته ډېر خوشاله چې کوز راځو
وعلیکم السلام
پښتون یم
مهرباني خیر اوسې قریص پښتون ډېر خیر راغله
بلې نه ثاني مجرمین یا دین چې په سخته زمینه برابروي او د هغه سازمان په پردې کې شی واخیستل دغه رقم مجرمین بیا ګرځي قانون کې پرې څه جزا څه شي او پردند د ډرامې په حساب کې درته ورهم
دویم سوال کې ستاسو آواز صفانه وو او د ځمکې په سر باندې موږ ډېری خبرې هم کړې دي ډاکټر صاحب تاسو لومړی سوال واخیسته
بالکل
مهرباني ورته ووایه مهرباني
دوی ویل چې د ځمکې په سر خبره وکړه بیا د لنجې رشوتونه دغه یاد کړل ګوري افغانستان مسلمانه ټولنه ده هم په دواړو اړخونو درته غږیږم په دې دنیا کې چې څه قانون دی په هغې دنیا کې څه قانون دی د افغانستان د جزا قانون 245 تر 255 ماده پورې په دې کې ټول قوانین ذکر شوی دي چې څوک رشوت اخلي څه ورسره وشي د جزا قانون ګوري همدا شان مونږ او تاسو مسلمان یو عقیده لرو په هندوستان کې هندوان ډېر دي په هندویزم مذهب عقیده لري په نورو هیوادونو کې عیسویات یا نور یا نور مونږ تاسو که رښتیا هم په اسلام باندې عقیده لرو راځئ چې دا سره ومنو بسم الله الرحمن الرحیم الراشی والمرتشی وبین الراشی والمرتشی جهنم فی النار اغه څوک چې رشوت اخلي رشوت ورکوي او د رشوت ورکوونکو په مینس کې معاملې کوي جهنم زیاده نو رشوت اخیستونکو ورکوونکو ته هم په دې دنیا کې جزا شته هم په هغه دنیا کې جزا شته آیا چې په دواړو هیوادونو کې دا عمل رټل شوی دی ممنوع اعلان شوی دی بیا د یو څوک وکی کچا وکړو اغه مجرم نه دی اغه مجرم دی هم مونږ ته هم تاسو ته هم حکومت ته هم خدای ته هم قران ته هم اخرت ته که رښتیا څوک یو عقیده ولري نو باید خپل عقیده ته خو وفادار پاتې شي که هندوان دي هندوان ورونه خپل هندویزم ته وفادار دي مونږ تاسو خپل مسلمانۍ ته وفادار دي نور خلک عیسویت ته وفادار دي د عیسویت مذهب خلک په ټولو مذهبونو کې د رشوت چې دی رټلې شوی دی ممنوع اعلان شوی
دی ډاکټر صاحب میدان خار نم اړیکه لرو هغه ما
خپل له دا تاسو له مونږ سلام علیکم تاسو له خپل سلام علیکم له دا راځي په دا فساد چې د دومره په انسان کې خوستو اره د دې اصلي منبع په کوم ځای کې را په محاکمو کې ځکه چې په دا محاکمو کې شریعت نه صحیح تطبیق کیږي د څو کسان د شریعت د نگرانه د محاکم کې نو اکثر څوک ځخنه کې چې پاسات کې ځکه دا دولتي چارواکي اکثر پاسات کوي غوړي سره خپلات بخوري
هم داسې د خیر اوسې د خبرونه په پیل کې په منبع او سرچینه باندې وغږیدو بیا هم ډاکټر کمال سادات درته خبرې لري بل اوریدونکو مخلو مهرباني زمنګ سره اړیکه وصل ده، مهرباني خپل نظر مو وایي. بلې زمنګ غاوري خا اوریدونکو اړیکه وصل ده، یو بل اوریدونکو اخلو بیا ډاکټر صاحب تاسو په طرف مهرباني تاسو اړیکه زمنګ سره وصل ده خپل نظر مو وایي. وعلیکم السلام. نوم مو نبی الله جان د زابل نه. مهرباني مهرباني خبرونه ترشه. وعلیکم السلام. مهرباني اصلي نظر مو وایي خیر اوسه. بلې خا اوریدونکو خبرې نه کوي، فکر کوم کوم سوال به نه درلودو. مونږ ته ګڼو اوریدونکو د 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمیرې لارې غږیز پیغامونه هم پریښي، هغه اورو دوی نظرونه په خبرونه کې شامل وو.
السلام علیکم محمد الله تاسو د کابل ولایت نه تماس کیم. که ام وګړي رشوت ورنه کې نو رشوت به څوک واخلي؟ خو باید ام وګړي له رشوت نه ځان وساتي. رشوت به کوم نه ځان وساتي. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه مختار روزګان ولایت یو تاسو ته خبرې کوم. رشوت په اړه به تاسو ته چې وایم چې د وخت امیرین په هر کلي په هر باندې کې پل لري، هر لاین چې د دایو په وخت کې د خلکو سره رشوت اخلي او بیا راوړي د وخت امیرین ته ورسوي. ګر صداقه کاروبار دی، د خلکو خپل ځان ته مخصوص دلالان لري. خلک یې تباه او برباد کړه. یوه دعوت شروع شي هغه په کلونه خلاصېږي. حکومت څخه هم بله خواهش دي باید د دې رشوت مخه ونیسي. یو داسې حتی یمکي چې په لوړ معاش سره وي او هغه په رشوت خورو پسې پلکنه وکړي او د قانون منګول ته وسپاري. وسلام.
بله السلام علیکم. زه ډېره خوشحاله یم چې دا دوه نفر په فساد ونیول او دلته د دې دواړو ملګري انډیوالي مهمه نه، بلکې د والي جان او د نثار احمد مځکه ډېره مهمه وه. د دې مسله ډېره مهمه وه. ډېر خوشحاله شو، ډېر خنجه وکړ، ډېره خوشحاله.
خا دا اوریدونکو پیغامونه او ډاکټر صاحب تاسو مو اوریدو د خلکو ونډې ته اشاره کړې وه چې خلک باید فساد ورنکړي. بل ویلې چې حکومتي کسان خپل کسان لري چې ورته خلک برابروي، بل اخره فساد ورکي او دا مسله مختلاړه شي.
تر ډیره بریده پوری داسې شوې دي چې ځنې کسان ټیټپوړي مامورین فساد کوي، بیا په هغې فساد کې د لوړپوړو چارواکو یا د هغې مشران چې وي چې په هره سطحه وي هغه ته پیسې پکې ورکوي. داسې شوې دي لکه په ګمرکاتو کې یا ترافیک یا نور نور اړخونو کې. خو مهمه خبره یو ورور خبره وکړه چې خلک چې فساد ورنه کې حکومت یې څنګه اخلي. منوم در سره، خو ځنی چرواکي دي چې هغه خلک فساد ته مجبوروي، دام در سره منو. خو څنګه چې یو څوک وایي چې زه می وطن جوړوم، زه په خپل قانون مطابق چوکاټ دي، قانون چوکاټ مطابق حرکت کوم، هغه که څوک یو قوي احساس ولري هغه بلکې فساد نه ورکوي، هغه فساد اخیستون کې افشا کوي، قانون ته سپاري. بل مهمه خبره دا چې ګوره، یوازې که حکومت کې فساد شته دی څوک یې ورکولی شي؟ مونږ تاسو یو ختمولی شو. دلته د هر چا چې ټلیفون وکړي د خورکۍ نه د ورونو نه زه ډېره ډېره مننه کوم. دوی یو مدني حرکت ترسره کوي، دوی یو داسې حرکت ترسره کوي چې زړونه یې سوځي، غواړي چې په افغانستان کې فساد ختم شي. تاسو په خپلو سیمو کې ټولنې، مدني ټولنې نور سره یو ځای ته شئ، حکومتي ادارې وڅېړئ. څو ورځې وړاندې ما یو فلم کته، هغه ډېر ښه فلم و. یو هسپتال ته یې مړی وروړی وي، هسپتال والا ورته وایي چې دا به مونږ ټیسټونه به وکړو. ها، په لنډ شکل درته وایم چې اخر کې په هغې باندې ثبوت شي. مدني ټولنې ورته ووایي چې مونږ تاسو ته مړی دروړی و، دا ژوندی سړی نه و، نو هغه اسپتال چې دی هغه وتړي. نو دوی نه مغوښتنه دا ده چې تاسو د فساد پر ضد راپاڅېږئ. دا یوازې د حکومت دنده نه ده، زموږ او ستاسو ټولو وظیفه.
هلمند نم یو اړیکه اخلو، وروستۍ اړیکه به وي ځکه د خپرونې وخت پای ته رسېږي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو افغان صاحب، ډېر بخیر راغلی. مهرباني خپرونې په اړه څه وایي؟
حکومتي چارواکو ته عام ولس ته څه په کار دي چې د رشوت مخه ونیسي؟
او ډیره زیاته مهرباني.
ډیره ښه پوښتنه دې وکړه هلمندی وروره. ما و تا ته څه پکار دی چې څه وکړو؟ حکومتي چارواکی خو ناست د په تذکیره، په پاسپورټ، په بل شي باندې رشوت اخلي. زه و ته باید څه وکړو چې خپل ګاونډي، خپل خری، خپل وطنوال ته مو خیر رسیدلی وي؟ مونږ او تاسو باید راپاڅېږو. هغه چارواکی چې رشوت اخلي د اسنادو د ثبوتونو مطابق حکومت ته وښیو. که بیا هم حکومت څه ونه کړل، حکومت ګرم دی. وطن، فساد، غیر قانوني چارې یوازې په حکومت باندې نشي سمیدای. کله چې څوک خپل وطن ته، خپل خاورې ته، خپل ګوندی ته، خپل وطنوال ته وفادار شي، هغه ډیر څه کوي. یوازې په خبرو باندې څه نه کیږي. تاسو چې کوم ټلیفونونه وکړل، زم ډیره ډیره مننه کوم. خویندو، تاسو هم ټلیفونونه وکړئ، د فساد پر ضد مبارزه وکړئ. کچېرې موږ تاسو په دې مبارزې ته کلک ودرېدو، افغانستان چې اوس په فساد کې اول نمبر دی، په رښتینولۍ کې به، په غیر فساد کې به اول نمبر وي. د وطن د جوړولو دپاره هر چا ته اړتیا دی چې هغه مبارزه وکړي. نو موږ له چارواکو نه هم غوښتنه کوو چې د فساد پر ضد کلکه مبارزه پیل کړي. راځئ چې خپلې عقیدې ته، خپل قانون ته، خپلې خاورې ته وفادار پاتې شو. هغه څوک چې موږ تاسو نه رشوتونه اخلو، خپل د کلي کې به رسوخه خلکو ته، نورو کسانو ته یې وښیو، تر څو په هغې باندې قانون عمل وکړو. موږ تاسو افغانان یو، موږ تاسو غیرتي خلک یو، وطن ته وفادار خلک یو. یوازې په نورو په ټوپک یا په نورو څه باندې هم وطن ته خدمت نه کیږي. یو څوک به د یوې لارې خدمت کوي، بل څوک به په بل لارې کوي. راځئ موږ تاسو د دغې قانوني سالمې
شروع کړو،
بالکل ستر هدف ته به ورسیږو. کچېرې جناب زدران صاحب فساد په وطن کې ختم شو، کار به اهلي کار تسپر